رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنوریدن کو ستړی مشی زه زیبا خادمیم داد امریکا آشنا را یو خبرونه ده درو کراس یا سپین خبری پروگرام اوری درنوریدن کو د افغانستان ستره محکمه چې طالبان اداره کوي وای تر اوسه پورې د قصاص سنگسار او رجم قریب 300 حکمونه صادر کړی دي.
سازمان ملل متحد بار دیگه مخالفت خود با این نوع مجازات فیزیکی اعلام کرده و اعمال جزاهای سنگین در محضر عام در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خوانده. شنونده عزیز سلام عرض میکنم، من احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری قرار داریم.
او د بشری حقوقو کمیسیون د طالبانو د محاکمو سزاګانی وحشتناک بللی دي. نن د سپین خبرې په پروګرام کې په همدې مسایلو د خبرونې د ملمنو سره غږیږو، خو اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان احمد الله چیوال یوناما وای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې 309 هټه کسان خزي او کوچنیان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي. یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپېته پیښو کې 309 نارینه، 30 ښځې او 2 کوچنیان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 150 تر 190 درو وهل شوي او ځینو مواردو کې د دروش مر سلو ته هم رسیده. افغان او پاکستانی چارواکو د سوداګری زوړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کمیدو هوکړه کړي. د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنوي چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنوي چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی ترمنځ پرون شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هوکړې طرح د سوداګری پراختیا د ترهګرۍ سره مبارزه او د دوړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای مرستندویه ادارې په افغانستان کې د خورا ننګونکو عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې نا دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو په دغه هڅو کې مهم رول لوبولی او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په نادولتي مؤسسو کې پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز 13 میاشتې ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاو. د دې مسلې په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. او چا تر دې مخکې په یو بل ټویټ کې د افغانستان وضعیت ډېر ستونزمن بللې او ویلي چې دا هیواد نن د نړۍ له تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ دی. اروپایي ټولنې افغانستان یو له هغو هیوادونو چې له طبي پیښو او بشري ناورینونو سره مخامخ دی بللې. کابل کې د دغه ټولنې دفتر کې پرون جوړه شوې و غونډه کې له کارپوهانو سره افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو پر لارو چارو سلام مشورې شوې. اروپایي ټولنې د طبي پیښو او بشري ناورینونو لپاره ول خطر سره د مخامخ هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان څلورم هیواد بللې او وایي کې د شي بدلیدونکو اقلیمي بدلون د دې هیواد د خلکو پر ژوند فشار لا زیات کړي. د اروپایي ټولنې دفتر په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو او ورسره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ ده. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړې چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته مالي امتیازات ورکول کیږي. نوی په یو خبر پاڼه کې د دغې طرحې هرکلی کړی. ټینګار کوي چې دغه امتیازات باید وړیا او موخه یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. روسیه لا هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکوي او ادعا یې کړې چې په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو لډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د اورپیکو خطرونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وویل چې دای په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه د ډیری روسي ځواکونو د دې توپره کولو لپاره د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې بیا جګړه شوه. پرون هم د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نخوتو غوونه اوریدل کېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې خېلو لوريو د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په دغه دغه پیل شوی خبرې د سودان د جګړې د ختمولو لپاره لومړی جدي هڅه ګڼل کیږي. د هند سویلي ایالت کیرالا کې د یوې کښتۍ چپه کېدو پیښه کې لږ تر لږه 20 وژل شوي. د هندي چارواکو په وینا د دوه پوړیزه کښتۍ د سیند په منځ کې نسکوره شوې چې ډېر خلک پکې ایسار پاتې شوي. کېدای شي د مړو شمېر ډېر شي ځکه چې نن هم د ډوبو شویو کسانو لټون روان و او کښتۍ له خټینو اوبو راایستل شوې. د مالاپور ولسوالۍ د پولیسو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د خلکو ګڼه ګوڼه د دغې دوه پوړیزې کښتۍ د اوښتو له عمل شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
د سپین خبري یا رکو راسه پروگرام قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. ستلی مشي خبرونه مو اوریدل. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو ځل بیا یادونه کوم درنو اوریدونکو چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. میلمانه د ټاکلي مسلې په حق خپل نظر او تحلیلونه وایي. قضاوت ستاسو کار دی. نو خبر خو واضح ده. د افغانستان ستر محکمې ویلي دي چې تر اوسه پورې د قصاص، سنگسار او رجم قریب 300 حکمونه صادر کړي دي. د بشري حقوقو کمیسیون د طالبانو د محاکمو سزاګانې او پریکړې وحشتناکې بللې دي او یوناما د طالبانو سزاګانې د شکنجې ضد کنوانسیون خلاف بللې او د بندېدو غوښتنه کړې ده ځکه چې افغانستان د شکنجې ضد کنوانسیون غړی هیواد دی. موږ د همدې مسلو د سیړلو لپاره دوه تنو کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده. په دې کارپوهانو کې زمونږ محترمه خور د افغانستان پخوانی قاضي مرزیه جانه بابکر خیل ده او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب ده.
بله شنونده عزیزم، تر که سپر جان خدمت شما عرض کردن، موضوع برنامه امشب روک راست سپین خبری را به همین موضوع اختصاص دادیم که سازمان ملل متحد بار دیگه مخالفت خود با مجازات فیزیکی و اعمال جزاهای سنگین طالبا در محضر عام اعلام کرده و او را در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خواند. ما از دو تن از مهمان های گرامی خود خواهش کردیم در برنامه حضور بیافتند و این موضوع را با ما و شما یک جا تحلیل بکنن و سوالات ما جواب بگن. خانم مرضیه بابکر خیل قاضی، یا ایت بهتر بگیم خانم قاضی مرضیه بابکر خیل، شما با هم با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله صدایتون
رو میشنوم. بسیار زیاد تشکر از محبتتان که دعوت ما را قبول کردین. و جناب محترم حکمت الله حکمت، تحلیلگر سیاسی، شما هم با ما هستین؟ آواز ما رو میشنوین؟
بله دست از رغ لارم مسلمان او درانشت.
تشکر بسیار زیاد.
تاسو نه مننه اجازه ده عزیز
محترم. شما بفرمایید.
درنو ملمنو دواړه په خیر راغلی. تشکر چې خبرونه کی. خبره ده چې طالبانو خو د دوی دستر محکمې خو ویلي دي چې 300 حکمونه صادر کړي دي مختلفو برخو کې، چې هغه کې قصاص دی او سنگسار دی او رجم دی. دا شو یو خبره. دلته په دې مسلې باندې اعتراضونه شوي دي د سنگسار په برخه کې د قصاص په برخه کې تاسو دې باندې دواړه اتمن خبر استي زه راځم بیرته دې برخه ته چې دا صحیح ده چې په هر ملک کې د دې لپاره چې په یو ټولنه کې عدالت وي حق وي انصاف وي آرامي وي امنیت وي دوی هر ملک قوانين لري بیا د جرایم په برخه کې هم ملک قوانين لري او هغه د خپل نافذه قوانینو پرانا کې د جزاګانې چې دي جرایم چې دي مجرمینو ته چې جزاګانې ورکي هغه تطبیقي افغانستان کې اوس طالبان دي دوی د شریعت او د اسلام د دین پرانا کې دوی مجرمینو ته سزاګانو ټاک سزاګانې ورکي په دې برخه کې اوس حدود او شریعت په افغانستان کې چې تطبیق کیږي دا د افغانستان قوانين دي او نور مثلا مدني قوانين یا د نور قوانینو سره کا ارخ نه لګوي نو دا به موږ پریدو دي ته چې هر ملک خپل قوانين لري خپل قوانینو پرانا کې جزاګان ورکړي اما راغلو دي ته چې افغانستان بیا د زور نړیوالو کنوانسیونونو غړی دی مثلا د شکنجه ضد کنوانسیون چې افغانستان یې غړی دی په دې برخه کې زما سوال دا دی چې طالبان وي مونږه کله چې د حدودو د شریعت او د اسلامي قوانینو خبره راشي یا د نورو کنوانسیونونو سره دا تضاد واقع شي نو مونږه وي مکلف یو چې خپل قوانین اسلامي قوانین تطبیق کو اوس مونږ غواړو چې تاسو دواړو نظر واورو چې په دې منځ کې کومه لار شته د حل لار شته چې څنګه کېدی شي د دغه تضادونو جواب ویل شي او هغه اسلامي حدود او شریعت چې دی هغه هم تطبیق شي نو کاول د بابکر خیل خور نظر واورو څنګه عزیزه ده
بله ما خانم بابکر خیل شما مشه کې آغاز وکړین
ځکه چې حدود خپل شرایط لري او دغه کنوانسیونونه هم چې افغانستان غړی دی هغه هم خپل شرایط لري چې مجرمینو ته سزاګانې ورکي نو د برخه کې ستاسو نظر او بیا وروسته د خپل بل ملمه ډاکټر صاحب حکمت نظر هم واو
تشکر اول به تقدیم سلام خدمت شما و میهمان گرامی و دوستان که برنامه میشنون میخوایم یک موضوع رو براتون عرض کنم که قانون افغانستان قانون مدنی افغانستان اصلا یک قانون بوده که یک قانون اسلامی بوده
بله.
قانون مملکت ما قانون فقهی بوده و افغانستان خودش خوشبختانه اکی در تمام دنیا میفهمن که یک مملکت اسلامی است. ما میشه طالبان سر موضوع زیادتر میکنن که باعث ترس و وحشت در جامعه شوه. اما میخوایم یک موضوع خدمت نرس کنم، آیا طالبان چرا به این توجه نمیکنن که از جمله 6236 آیت قرآنی تنو 9 آیتان مربوط به حدود قصاص میگرده؟ در حالی که این باید ما متوجه شیم، در حالی که طالبان و گروهی که مثل طالب مشرب هستن دیگه تمام مسائل شریعت تنها به معنای تطبیق همین 9 آیت میدارن، آیاتی که 1% از قرآن تشکیل میدن، و همچنان وجود قصاص در زمان به وجود آمد که در او زمان محکمه وجود نداشت، قاضی مسلکی وجود نداشت، وکیل مدافعی وجود نداشت، سارنوال وجود نداشت. اید شروع پیدایش اسلام بود.
خب
بله، زمانی که طالب از زمانی که طالب میخواهی موضوع را تطبیق کنه، ما در یک جامعه دیگه قرار داریم و در یک فضای دیگه قرار داریم.
بله
بله، تشکر از توضیحاتون خانم بابکر خیل. جناب حکمت، اگر شما نظرتون بتین ای که سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان چقدر شفاف است در وقتی که این چیزا را به او عمل میکنه،
یا په دې ډول چې زمونږ خورو ویلې چې دا کم حدود او قصاص چې دوی وست تطبیقوي د خو ډیر په خوا په وخت کې تطبیقیده، یا هغه وخت تطبیقیده چې د و زمان سره بالکل یعنی زمانه بدله ده، بالکل فرق دی وسم دا کېده شي دوی په فکر
نظر به عصر زمانه کې فعلا نس
ډیره مننه سلامونه او درنه ستاسو ته ستاسو میلمانی ته ستاسو درنو اوریدونکو ته زه به د شرعي برخې سره ډیر تماس نه نیسم، صلاحیت نه لرم، ولی په حقوقي لحاظ باندې ویلای شو چې مجازات په ټولو هیوادونو کې ستاسو ولی په هر هواد کې د مجازات او شکل فرق لري. تر کومه ځایه پوری چې د مجازات او هدف دی، نو بیا دوه اصله مطرح کیږي په ټولو قوانینو کې، په اسلامي هوادونو کې چې قوانین لري او په غیر اسلامي هوادونو کې، په مختلفو هوادونو کې. لومړی دا چې تاسو مظنون متهم او یاد محکمې په حکم باندې مجرم تجریدوي، د هغه مخنیوي کوي تر څو چې هغه ورته عمل بیا ونه کوي. دوم، د هغه او د ټولنې د نورو اتباعو د لپاره عبرت ورکوي. د عبرت برخه نه باید زیرون کیږي. پر دې باندې حقوقدانانو په نړیواله کچه باندې څېړنه کړې ده چې هغه جزاګانې چې ویرون کې دي، هغه د عبرت باعث نه کیږي، بلکې د نفرت او د مقاومت باعث کیږي. ځینې داسې مجازات شته چې په یوشتمه پیړۍ کې سره د دې چې طالبان به د دې دپاره خپله توجیه ولري، تطبیق یې کاملا د انسانیت او د اسلامت سره په خلاف دی. د بیلګې په توګه باندې کچېرې یو ښځه جرم کوي، د ښځې دپاره باید د مجازات سیستم وي. اگر کوم وخت تاسو دغه مظلومه ښځه یا انجلۍ راولي او د سلګونو بدرنګو نارینه وو په منځ کې کښېنوي او سنګساروي، دا کاملا د اسلام د بدنامۍ، د شریعت خلاف، د انسانیت خلاف او د کنوانسیونونو چې تاسو په سړي ځکه وته شهره درلودله، داغه خلاف کار دی. بلان د حل د لپاره معمولا په هوادونو کې سیستم وجود لري، دوی برخې لري. یو دا چې هغه اداري یا هغه تسلسل چې قوانين یا حقوقي نورمونه جوړوي وزکوي، دوم هغه چې پر دې باندې نظارت کوي او یو ارزونه ځنه کوي چې تر کومه کچې پوري د جرم په مخنیوي کې دغه قوانینو رول درلودلی دي، او بیا د قوانینو د تحلیل لپاره په کریمینالوژي کې بل اصل شته چې تاسو باید د جرمونو، خصوصا د مکرر جرمونو، د قوي جرمونو او یا د هغو جرمونو چې د ټولنې یو صنف ورته رجوع کوي، د دې لپاره تحلیل وکړي چې ولې څه دي. په حقوقو کې د یو فرانسوي عالم مقوله ده چې د هر جرم تر شا اقتصاد حتما ځای لري. افغانستان کې چې غربت دی، په افغانستان کې چې لوږه ده، په افغانستان کې چې جګړه ځپلي ولسونه دي، حتما به یو څوک د خپل ژوند د تکافو لپاره، د کورنۍ د ژوند د تکافو لپاره داسې جرم کوي چې نه غواړي په پوهیږي چې د اسلام او د شریعت خلاف دی، ولی جبرن به کوي. دلان تاسو باید هغه لاري وسنجوي چې د افغانستان خلک دغه جرمونو د کولو څخه په داو طالبانه توګه باندې راوګرځي. کوم څه چې طالبانو ویلي دي، ما په خپل باور باندې اول خدای شکر کړی دي چې دا درسته سره شریک کړی دي. ولی دنه جزاګانې چې دوی ورته ورکړي دي، دوی باید په دې باندې پوسی چې سره د دې چې هغه کنوانسیونونه چې تاسو اشاره ورته کړی ده، یونما اشاره ورته کړی ده، طالبانو هغه کنوانسیونونه نه دي امضا کړی. طالبان څو په رسمیت نه پیژني، د جهان سره اړیکه نه لري، مخکنیو حکومتونو دا کړی دي. مګر موږ نو څه کولای ووایو چې افغانستان د یوې بلې جزیرې دغه یو هیوا د یو ملت چې نه باید په نړیوال اصل باندې ژوند وکړي، کنن اړیکې نه لرو، سبا ته د اړیکې پیدا
کړي،
د کنوانسیونونو محتوا باید په نظر کې ونیول.
بله، طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي، نو چې پیژندل شي خو باید د ځینو کنوانسیونونو رعایت وکړي.
په شمول د ایس خانم بابا کرخیل، شما با توضیح کوچکتون گفتین کې این موضوع تازه نیز از بسیار در زمان بسیار سابق در آغاز پیدایش اسلام عملی می شده، اما متخصصین به این نظر هستند که کوچکترین شک و شبه وجود باید نداشته باشه وقتی که عمل قصاص مثلا صورت می گیره. آیا طالبا این توانایی را دارن که بدون شک و شبه این عمل به یک فیصله بکنن و انجام بدن؟ ای در جمله اگر این کار باشه و کسایی که این کار این حکم صادر میکنه متخصص نباشن، در امور وارد نباشن، قاضی نباشن، این عملکرد ضد حقوق بشر شمرده نمیشه؟
تشکر. مشکل اساسی افغانستان فینانی است که ما افراد مسلکی را در افغانستان نداریم. طالبان چی که میخواید بالای مردم تطبیق میکنه، یقیناً وقتی که شک یا تردید او صورت میگیره احساس میتونه که صورت نگیره. مگر اینجا یک موضوع که میفهمم که مردم افغانستان به این بتشویش هستن، یک تعداد افراد که با دولت سابق کار میکردن به اشکال مختلف اینا زجر میشن، به اشکال مختلف زیر قیودات قرار میگیرن. شاید که اینا لست از این مردم داشته باشند. و هدف طالبا با اعلان از این موضوع مکملا بیست که همو افراد به یک شکل متهم بسازن و اینا را به یک شکل باید از بین ببرن. و اینا نه تنها که با اسلام مغایر شریعت اسلام کار میکنن، به نظر ما که ما شریعت خوندیم اینا برای دین اسلام یک ننگ هستن. اینا دین وسیله انتقام ساختن، پس دین وسیله آسایش است، دین وسیله انتقام نیست.
او بخیر مرزی جان بی بی، تاسو مخکې ویلی چې دغه د قصاص او د مسله کې مخکې تاسو د خبرو وکړه چې یو قرآنی آیت دی او دومره آیتونه دي په دې برخه کې په قرآن شریف کې، نو یو قرآنی حکم دی او بل احادیث دی، د حدیث او احکام دي. تاسو د زمان خبرو وکړه چې دغه د قصاص او حدود او خبره په هغه وخت کې چې اسلام نوې پیدا شو او اسلام نوې تطبیق کیده او مروج کیده، هغه وخت کې شوې ده د محمد صلی الله علیه و سلم په وخت کې شوې ده، اوس بیخي بل زمانه ده. نو دغه قرآنی آیتونو احکام او اجرا کول په زمان پورې تړلې دي.
سلام بسیار خوب بود شما دارین. منظور ما این است که در قسمت از این موضوع جربتهای در بین علمای البته علمای دینی صورت گرفته و شاید جربتهای وجود داشته که یک تعداد مخالف از این موضوع هستند و یک تعداد مخالف از این موضوع نیستند. ما میخواییم یک چیز بگویم، آیا که اگر این موضوع واقعا قابل تطبیق بوده، ما تا حالا در ممالک اسلامی ندیدیم که قصاص صورت گرفته باشد یا اعلان از قصاص شده باشه، چون قصاص یک چیز عادی نیست. اگر قصاص صورت میگیره تمام دنیا خبر میشه.
اما مرزی جان بی بی، منگه خود چه خبرونه کله کله اورو، مثلا عربستان که سنگسار شو، اندونیزیا که سنگسار شو، دلته سنگسار شو، ده خود ډیر خبرونه راځي یا ټول اسلامي ملکونه دي. اما کده اجرای فرق لري په دې موږ نه پیږو، ځکه موږ تاسو کارپوهان را بللی دي.
وقتی که ما از قصاص گپ میزنیم و از حدود گپ میزنیم، یک بطن پیشتر عرض کردم که در قرآن شریف ما آیت زیاد راجع به قصاص و حدود نداریم. وقتی که در قرآن شریف اگر آیت آمده به قصاص، مگر آیت دیگه هم آمده که قتل نفس در اسلام حرام است. یعنی این موضوع را برای ما منعکس قاضی مشکل است که ما بگوییم که قتل نفس در اسلام بسیار اگر عادی است. آدم میتونه به بسیار آسانی، اگر تردید هم وجود داشته باشه، افراد مسلکی هم در موضوع نباشن، میتونن که یک شخص اعدام کنن، یک خانم در قریه سنگسار کنن.
بله.
به این خاطر این موضوع یک بحث است که هنوز خود علمای دین سر از این مسکوک هستن و علمای دین همین سر از این بحث دارن در متقصاص.
نو خبر داوی چې یعنی په دې حساب باندې کده د ملګرو ملتونو انتقادونه دي یا د دې کنونسیون انتقادونه دي، دا مسلې وزندول شي فعلاً تر سوچې بخې فیصله وشي. خو د طالبانو له نظر بیا دوی د فکر کوي چې باید سزاګانې ورکړ شي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر ظلمونه شوي دي، جرمونه شوي دي او چای پښتنه غل نه ده کړې. دا غوی دلایل بیا دي ودرګي چې زمونږ محترم میلمه ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت سوایي د سوري دي. ډاکټر صاحب.
بله، په د اعدام په موضوع کې چې شکلونه مختلف دي، په نړۍ کې هغه هوادونه چې ډېر ژوند اخلي د قانون په چوکاټ کې، هغه هوادونه مشهور دي، د امریکا متحده ایالات، چین، د ایران، د سعودي عربستان دي. دا ولی هغوی د ژوند د اخیستلو طریقت په وروستي شکل باندې د طبي ټولنې یعنی د طبي علماو او د حقوق دانانو په مرسته باندې داسې حالت راوستی دي چې هغه د هغه چا د پاره چې ژوند یې اخیستل کېږي نه باید د شکنجې شکل ولري. همدغه د نړیوالې ټولنې نیوکه ده چې طالبان برعکس د اعدام حکم په داسې شکل تطبیق کوي چې هغه ویرونکی او د شخص لپاره د دوامداره شکنجې باعث کېږي. وروستي شکلونه یې چې په مرمۍ باندې ویشتل ولو او یا په ګاز باندې تسلیم کول یا د پیچکاری کول ولو، چې دا په پرمختللو هیوادونو کې دغه جملې په امریکا کې تطبیق سلو، د طبي ټولنې د خوا څخه ځکه وسایل سلو چې دا د نورو انسانانو پر رواني حالت باندې بد تاثیر نه کوي. راځو دې ته چې د انسان د ژوند اخیستل په شرعي اصولو کې تر ټولو زیات حکمی شکل لري. یعنی تاسو نه باید مخکې اغلی قاضی اشاره ورته درلودل پر ځای چې تاسو نه باید د انسان ژوند واخلي مګر درې محکمې دا پریکړه وکړي چې واقعا د دې سړي لپاره دغه حکم د تطبیق دی. د ښاغلي کرزي او د ښاغلي اشرفي په وخت کې هغوی یو نوښت کړی ولو چې ډېر د اعدام حکمونه یې نه امضا کوله ځنډولې. هغه خلک اوس ژوندي دي، ځینې اصلاح شوي دي، کورنۍ شکر گزاره دي کدای چې په ټولنه کې سالم ژوند ولري. بنا د فسدې په لحاظ باندې د طالبانو اعدامونه دومره نه دي که تاسو موږ په تېر د جمهوریت په دوره کې هره ورځ تر یو نیم سل زیات ځوانان قرباني درلودل، نو د دوی د دوو کالو د قصاص شمېره یو سل اووه څلوېښت نفره ده. ولې
مګر وبخې ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب محترم، دغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو د جنګونو خبره کوئ، په جنګ کې خو دواړو خواوو یو بل وژلي دي، هغه خو بېله مسله ده.
د زه د دواړو خواړو خبره کوم، د ژوند اخیستل دي، د ژوند اخیستل که په جګړه دي، د ژوند اخیستل که د محکمې په پریکړه باندې دي. جګړه خپله په حقیقت کې د غیر محکمې څخه پریکړه د انسانانو ترمنځ چې ژوند اخلي. بنا ان د شمیر خبره کوي، د شمیر په کار کې کېدای شي د طالبانو دوره د افغانانو لپاره د تلفاتو په لحاظ تر ټولو کمه د تلفاتو درلودونکې دوره وي. بلې خبرې ته چې غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې طالبانو کې به افراد او اشخاص وي چې د انتقام روحیه اخلي. مګر په کل کې سیاست یې تاسو وینئ چې په سیاست کې هلته ډېر پخواني چارواکي د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله څخه نیولې تر لاندې پورې ناستې، څوک انتقام نه اخلي. زموږ افغانانو ږغ طالبانو دا دی چې تاسو نن چارواکي یاست، تاسو هغه څه وکوئ چې په تېر کې حکمرانانو هغه کړي و، خلک نیوکه باندې کوي. د هغه جملې څخه د قصاص شکل باید د اسلامي هیوادونو سره په یو کنفرانس کې مطرح شي چې په څه شکل باندې تطبیق شي. د ښځو مجازات په عام محضر کې زه د حقوقو د یو شاګرد په توګه باندې، د مسلمان په توګه باندې، په کلکو ټکو باندې غندمه چې دا پروسه باید ودرول شي. مور مجرمه نه ده، هغه مور چې مکه یې وسوځله هغه د اعدام وړ نه ده، د وهلو نه ده، مکه یوه خونه ده. مګر مور هغه څوک ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې زیږولې دي. مور هغه څوک ده چې بشریت څه ده. تاسو څنګه یو مور راولي په سجن کې کښېنوي، یا په ډبرو ولي، او یا د نارینه په مخ کې په درو وهي؟ په دغه اړوند باندې باید ملل متحد په دقیقه توګه باندې طالبانو سره همکاري وکړي، فشار باندې راولي چې د ماشومان مجازات، د ښځو مجازات، او د هغه مظلومو قشرونو چې مایوبین دي، شیخ الفانی دي، د هغه مجازات باید په ټولنه کې صفر ته راورسیږي. په غیر له دې څخه طالبان نه یوازې دا چې مشروعیت نه ترلاسه کوي، په ټولنه کې دغه کم معبودیت چې لري کېدای شي دغه هم تر ټولو ټیټ کچې ته راورسیږي.
بلې، تاسو د دې دغه خبره وبخې مهرباني وکړئ. تاسو
سوال درلودل. ما نه خصم خانم مرتجه بابا کرخل. بلې، سوال وکړم کې شما فکر نمیکنین خانم بابکر خیل که این نوع احکام برای صفوف طالبا که از عدم ثبات برخوردار هستند، یعنی سواد کافی ندارند، تفسیر قرآن و تفسیر احادیث نمیفهمند، وسیله یا دستاویزی بده که خشونت بیشتر اعمال بکنند؟
من بخواهیم یک چیز بگویم که ملا بودن و قاری بودن و عالم دین بودن هم اگر دینا فرق میکنن. وقتی که یک آدم در اسلام، وقتی که خودم میخواه که متخصص دین اسلام باشه، یک ملا درست از ما احترام داریم، نه این امام مسجد هستن، نه نماز میتن بر مردم، از طرف جامعه قابل احترام هستن. مگر اونا به او سرد نمیفهمن که اونا تمام قرآن شریف با تفسیرش خوانده باشن. بله. و تمام مسائل شرعی و فقهی اونا آگاهی داشته باشن. متاسفانه امروز یک شرایط در افغانستان آمده که اگر ملای مسجد شما یک عملتان بر از او قابل قبول نمی باشه، اونا میتونن که به طالبا شکایت کنن. یک سوال دیگه در اینجا مطرح میشه.
بله.
چرا طالبا همین موضوعاتی که بالای مردم بیچاره افغانستان میخواین تطبیق کنند، چرا افراد طالبا که خودشان مجرم میباشند و چرا بالای از نای موضوعات تطبیق نمیشن؟ آیا تنها هر مشکلی که باشه، هر پرابلمی که باشه، باید بالای مردم عزیز افغانستان تطبیق شوه؟ اگر یک فرد که رفتد صاحب منصب بوده، یک خانم که کار میکرده، آیا او بیچاره چی گناه داره که باید شکل باید متهم شوه؟ شما میفهمین کسی که قدرت در دست او باشه، متهم ساختن من این آن بر از او زیاد آسان است. این کدام کار مشکل نیست.
خب طالبان از کسایی که در قدرت هستن کدام مثال ندادن که ای کسی را از جمله افرادی که با اونا جنگیدن، از جمله افرادی که این اعمال مرتکب شدن قصاص به قصاص محکوم کرده باشن و یا دیوار سرش چپه کرده باشن. برحال دکتر صاحب حکمت، من از شما میخواستم پرسان بکنم که آیا شما فکر میکنین که این اعمال طالبان و این کارهایی که طالبان اعلام کردن و به گفته آقای مجاهد توهین به اسلام است، اگر کسی سرش تبصره بکنه، میتونه به حیث یک عمل علیه جنایت بشر محسوب شوه؟
نړیوال حقوقي نورمونه د هغه جملې څخه د 1951 کال کانوانسیون دوانون کانوانسیونونه او د بشر د حقوقو اعلامیه په ځینو مواردو کې د هغو شرعي نورمونو سره چې طالبان باور په لري سر نه خوري. کیدای شي چې په دغه پریکړو کې دوی هغه شرعي نورمونه تطبیق کړي وي کوم چې د دغه موادو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوق اعلانې ته په هغه وخت کې سعودي عربستان علماو یې مشوره وکړه، رائے ورنکړه، ولې افغانستان موافقه رائے ورکړه. یو دلیل یې دا و چې دا اعلانې باید راشي ته اسلامي نړۍ کې بحث باندې وشي. دا اعلانې راغله اسلامي کانفرنس کې بحث باندې وشو. د اسلامي کانفرنس له لوري څخه یو بل اعلانې د بشر د حقوقو ورکول شوی ده چې طالبان باید هغه ته رجوع وکړي. هغه کې هم دغه مجازات چې دوی نن تطبیقوي په ځینو مواردو کې معنی دي درست نه دي. بل موږ نشو کولای چې وایي چې موږ د نړۍ پر مخ باندې د 50 اسلامي هیوادونو څخه یواځنی ش اسلامي حکومت لرو ځکه چې داسې مجازات ورکوو. زه فکر کوم چې موږ په نسبت باندې د عربي هیوادونو د هغه جمهوریت څخه د اردن، الجزائر، د ترکیه، د نورو هیوادونو دینی علما چې هم اساس د کلی لري هم دنيز د کلی لري ډیر په دې مسایلو باندې پوهه. تاسو پوهیږئ چې نن د اسلامي نړۍ په چوکاټ کې د هغو اسلام پوهانو یا اسلام لوګانو په اندازه باندې موږ دیني عالمان یا پوهان نه لرو چې په غیر اسلامي نړۍ کې دي. په اروپا او په امریکا او په کاناډا کې داسې کسان شته چې دوی PhD پر اسلام باندې، پر شرعي نورمونو باندې کړی دي. هغه ډېر خبر دي. بنا د هغوی د تجربو د کار څخه باید طالبان راشي، پر کانوانسیونونو باندې بحث وکړي، ګډ کمیسیون جوړ شي تر څو چې خود سره دغه مجازات چې د دوی د بدنامۍ او د افغانستان د تجربې سبب کیږي مخنیوي وشي.
په دې مسایلو کې یو شی چې زما نظر تر هغه غداد چې ډیر مهم دی، او هغه مثلا الکان او ماشومان چې دوی یاد کړی دي چې په عام محضر کې په درو وهل شوی دي، ماشومان خصوصا چې دا تاسو مخکې ویلي چې یا زمونږ محترم خور بابکر خیل خور ویلي چې دغه سزاګانې چې بیرون کړي او ډارون کړي دغه باید بند شي، وحشتناکې سزاګانې دا فرق لري د نورو سزاګانو سره. نو په دې خاطر دې دل کې زده ویم چې خصوصا ماشومان چې په عام محضر کې په درو وهل کیږي دا به ډیر بد تاثیر په دې نورو کسانو باندې، مایندو باندې، خویندو باندې، پلرونو ورونو او خپل نورو ماشومانو باندې ولري. نو زه اوس بیرته په دې برخه کې یو سوال لرم چې وایي چې د ملګرو ملتونو راپور وایي چې په درې سروې پیښو کې 850 ښځو او 200 سړو راویې سړو او 2 الکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور نه فرار، غلا، لواتت، شراب چې شراب وسکل دي او تزویر منا دروغ او د مخدره موادو قاچاق لپاره وای دغه مجازات به خلکو ته ورکړ شي ودي او یا سادهګان ورکړ شي ودي. نو سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې اقتصاد د دې ټولو جرایمو بنیاد دی، که اقتصاد خوي شاید د دې جرایم کم ووسی. نو طالبان پوهیږي چې په افغانستان کې څه حال دی، اقتصاد خراب دی، مرزونه زیات دي، مرستې چار څومره کېږي زینه نیسي، طبیعي آفات ورځ په ورځ هغه د رپورټونه راځي. نن راپور راغلی دی چې څومره خلک په ننګرهار کې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي او 200 نور مشکلات. په دغه حالاتو کې چې طالبان کوشش هم کوي چې په رسمیت وپیژندل شي، نو ستاسو دواړو توصیه څه ده دغه یوې واکمنۍ ته چې هغوی داسې اقدامات وکړي چې ولس آرام شي؟ دا جزاګان خاصانه دي چې سړی جزا ورکي هغه ته ولسته. زه غواړم اول د بابا کرخیل خور نظر واورم، بیا اساس نظر واورم. بابا کرخیل خور
داستم بله، ما به څه موضوع بگیم که اصلا یک دولت تو وخت که سر قدرت می باشد، دولت بر ازی است که حکومت برای مردم باشد.
بله.
وقتی که طالب می خواهد که حکومت خود بالای ممالک جهان اینا بقبولانند و برسمیت شناخته شوند و هر روز به این پلان هستند که چه قسم مردم افغانستان زجر بتن، مردم افغانستان را تشویش بندازن. آیا این امکان داره؟ چرا وقتی که یک رئیس جمهور انتخابات میشن مردم برش میرن رای میتن؟ پس این واضح است که قدرت مردم یک چیز است. مردم قدرت دارن. که امروز ما در افغانستان در یک داری در این دنیا در این زمان در یک شرایط مردم قرار دارن که امی لحظه که ما خودم عرض میزنم، ما حتی بخاطر دارم که یک کسی منصبات قندوز بر ما پیام داده بودن که این موضوع باعث از این میشه که ما مردمی که در رطاف هستیم تشویش از این دارن که به می شکل ما را از بین نبرن. و شما خودتان قضاوت کنین یک حکومت که مردم خود به این شکل به زجر و به پرابلم انداختن، چطور میتونه که جامعه جهانی همه چیز فراموش کنه؟ ما دینی دولت طالب ما نمیخوایم برای اونا توصیه کنم، چون اونا برای توصیه ساخته نشدن، اونا یک ننگ هستن برای به نام انسانیت. اگر اینا بخواین که حکومت کنن، اگر مردم به این شکل به انزجار بیارن، ما فکر نمی کنم که هیچ درد خود به دوا کنن، بلکه درد مردم افغانستان زیادتر میسازن.
یعنی شما فکر میکنین
ببخشن
خانم بکر خیلی، یعنی شما فکر میکنین چون مشروعیت داخلی نداره طالبا به دست به این اعمال میزنن که به زور و فشار و ایجاد ترس و اعراب مردم چوب بسازه خاموش نگاه کنن؟
بله، و اینا فقط میخواین که مردم به این شکل سر صدای خود یعنی بند بسازن. مثل که مردم هم میگیره مقابل از این هستا شد طبقه و ناز، من هم میگن که طبقه زکور در مقابل طالبا استاس نمیشن، بلکه طبقه زکور از لحاظ امنیتی اونا ناناور خانه خود هستن بیچارا. اونا چطور میتونن که برند یک مظاهره سهم بگیرن؟ مگر اون دختره که در مظاهره سهم میگیره او پدر داره، برادر داره، ماما، کاکا، زای پاپی داره، پس هم از فامیل زود خطر است.
بابا
خیلی
دیره مننه محترم خور بابا کرخیل. تاسی سوی دکتر سیف حکمت الله حکمت، ستاسی په نظرم طالبان د افغانستان یا د جهان کې یو ننګ بلل کی یا دا چې کېدی شي اشتباهات او سهو شوي وي او کېدی شي چې تر اوسه پورې دوی دغه نورمونه نړیوال نورمونه نوي منلي او جهان وکړی شي کار وکړي او دوی بدلون راوړي، طالبان بدلون راوړي په خپلو شرایطو او قوانینو وبخې اقداماتو کې.
بله، نمره خود دا چې طالبان د افغانستان خلک دي، ننګ او شرم هغه ته دی چې د شوروي د سره بیرغ تر اشغال لاندې د ګډاګیانو په توګه باندې د پلجرخي په زندان کې خپل خلک وجل. ننګ هغه ګډاګیانو ته دی چې خپل خلک امریکایانو او ناتو ته په لاس ورکول ګوانتنامو ته لیږل بګرانې په ډکړې وو. ننګ هغه ته دی چې د پردو بیرغ د پاره خپل د ولسمو کلیه بمباروله، د طالب کړنې د نیوچ وړ دي، د ماشومان مجازات نه شرعي دي نه انساني دي، مګر طالب د دې وطن بیاړ هم دی، طالب د افغانستان راتلونکی هم دی. دغه چې بیا د نړیوالو د جامعه جهانی دخالت غواړي، یو ارج وشرمیږي ببرک هم جهان باندې ځغ وکول شوروی راوستل، دا نور هم امریکا او ناتو راوستل. تاسو بیا غواړئ چې دا هیواد اشغال ته ولاړ شي، جامعه جهانی زموږ په هیواد کې ماته شوی ده. که مثبت دخالت کوي د ملل متحد په سلسله باندې، د اسلامي کنفرانس په سلسله باندې، موږ افغانان یې تر څنګ دریږو. په غیر له دې که بیا د توپک خبرې، قسم په خدای دې چې طالب پلس چند قوت باندې په پښتنو کې معبودیت پیدا کوي. تاسو د طالب معبودیت مزه وي په دغې باندې چې په لندن کې کښېنئ، په واشنګټن کې کښېنئ، یا په ترکیه کې کښېنئ، بیرغونه جګوئ، وایاست چې مقاومت بغاوت دی، د اصلاح لاره یوه ده. پر طالب باید فشار راوستل شي، طالب باید د افغانانو خبره واوري، طالب باید افغانان په حاکمیت کې شامل کړي، طالب باید انسانیت او شریعت دواړه همزمان وڅېړي بیا تدبیر کړي. ولې تغییر او بیا جامعه جهاني دا د حل لاره نه ده. جامعه جهاني دلته شرمېدلې ده، رسوا شوې ده، دومره لاره نه لري. بلې ملل متحد، نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه، امریکا، اسلامي کنفرانس مکلفیت لري چې د طالبانو سره ګډ کار وکړي، فشار باندې راولي، د افغانانو مشکلات حل کړي. زه دغه اوس دقیق معلومات لرم چې په غیر له دې نفرو څخه چې بندیان دي، چې په هغه جمله کې وساد دي او لیوال دي، نور هیڅ سیاسي بندي په افغانستان کې نشته ولې د طالبانو شپږ سوه څلوېښت نفر دا اوس د جرمونو په خاطر باندې په زندان کې پراته دي د نه انداسې م نهسو ویلی موږ خو خدای لرو یو ورځ ورته ورځو د مسلمانانو په صفت باندې د دې خبرې حساب کوو چې موږ څه وایو طالبانو کې به په صفوب کې به یې ناغېړي مګر هغه امنیت هغه د قانون تاسو یو فکر وکوئ زه تاسو دواړو ته چې دا ساسي خپرونه په کلو کې د خلک بیا بیا اوري ما ته تلیفونونه کوي راته انعکاس راته راکوي تاسو وګورئ امریکایانو او ناټو په شل کاله کې تاریاک یو زرو څلور سوه فیصد جګ بوتله امریکایانو او انګلیسانو نوی تخم ورولی په هلمند کې وشړلې مګر نن هماغه هلمند کې تاریاک صفر دي طالبانو په دوران کې د جرم فیصدي د جمهوریت په نسبت باندې زر فیصد راکمه شوې ده تلفات کم شوي دي بلې فقر ډېر دي مګر د فقر مسؤول څوک دی هغه لږ به د فقر مسؤول خو همدغه د شوروي اشغال د ناتو اشغال چې زموږ اقتصادي پروژې د منځه یوړلې زموږ برخې په منځنۍ اسیا پورې وتړلې وسې پیسې نه لري چې ورته ورکو بنا ګوډاګي دا قانون جوړ ورکسي طالب هغه څوک دی چې په دې وطن کې باید اصلاح تراسي او کله اصلاح کیږي موږ افغانان باید لاس سره ورکړو
ډاکټر صاحب حکمت
خپل حال کو
ډاکټر صاحب حکمت لکه څنګه چې تاسو خپل نظر ورک او هم ویلي چې څه شی روا دي څه شی نه روا دي همدغه سیده ټول ډلې او کسان چې تاسو یاد کړل کاغوي باندې اتهامونه هم دي هغه هم حق لري چې خپل نظر ورکي او هغه هم خپل کمپین کې خپل نظریات ورکي مونږ راځو دې ته او بالکل مونږ راځو بیرته دې ته چې اوس خو طالبان هلته واکمنان دي دا کوم ظلم کا په افغانستان کې په دې حدودو کې کیږي مسؤلیت طالبانو ته راځي کیږي نو زمونږ دغه موضوع چون دوی خپل ویل دي چې دومره کسانو په برخه کې مونږ دغه احکام صادر کړی چې هغه قصاص دی او داده مونږ سوال پدې کې دي چې دوی خو حدود او شریعت نافذوي په شریعت کې مونږ سوال نه لرو مونږ ټول مسلمانان یو دي کې مونږ سوال نه لرو لکه تاسو چې ویلي مرزیه جانه بيبي زمونږ قاضي و د افغانستان او دا په اسلام او شریعت باندې پویږي چې دا کومه خبرې کوي سوال دلته دی چې په دغه شرایطو کې چې تازه د جنگ نه افغانستان راوته دي خپل طالبان راوته دي دا ټول احکام صحیح نه تطبیقيږي نو چې نه تطبیقيږي د دې لپاره یو چاره پکار ده
ولی سوال مې خوښم از خانم بابک خل ما به
مهرباني
به اجازه شما آقای حکمت مرور کردن بر حوادث گذشته افغانستان هم از حزب دموکراتیک خلق گرفته است تا جواز شوروی گرفته تا تاله به نظر شما همش به حیث قاضی شما میتونین کلش به یک ترازو وزن کنین؟
با مزدت ما چون ایج وقت مسائل سیاسی افغانستان صحیح نبودیم موضوع جذب سیاسی نبودیم فقط ما میخواییم یک چیز بگویم که گپایی که حکمت صاحب گفتن جنایتایی که صورت گرفته در افغانستان در بطه در تاریخ واضح است که در زمان حکومت شوروی چی جنایتایی صورت گرفت یا بعد در زمان دولت کمونیستی و بعد از اون در دولت های بعدی مگر یک موضوع ما میخواییم بگویم که بس ما امروز بالای اکام طالب است که طالب اگر میتونه حکومت کنه بالای مردم افغانستان ظلم نکنه درست است کار کدام ما در بیرون هستیم مگر اگر افغان اگر درد پیدا میکنه بالاخره به مون نفر بیرون برای مقام خیش خود یک زنگ میزنه درد دل میکنه و ما شما هم میگیم انسان هستیم و هم میگیم درد هم وطن خود درک میکنیم موضوعی که طالب امروز بالای مردم آورده یک شرایط رو اونا آوردن که اگر افراد مسلکی در کار قرار میگیره مردم قدر با ستون همیشن وقتی که شما افراد مسلکی رو در سطح رهبری قرار ندین شما مردم هم به تکلیف میسازین
بله مثلا د مخکې چې ما کوم خبره وکړله زه غواړم هغه خبره به بیرته تکمیل کمه چې آیا په دې شرایطو کې چې دغه جزاګانې ورکول کیږي لکه مخکې چې عزیزاده سی ویلې دا د شفافیت کمه د دې بایس کیږي نه چې صحیح فیصله ونشي صحیح قضاوت ونشي شفافیت نشته څوک مدافع وکیل نه لري د ډیر شکایتونو مونږ او رپورټونه راځي و بخښه تاسو ته به دا سوال بیرته راځي کمه ډاکټر صاحب حکمت
بله شفافیت خود دکه نقصی چې په افغانستان کې د عدلي تعقیب سیستم او د قضا سیستم ټول د طالبانو په لاس کې دی. تاسو نه سئ کولای چې ووایئ چې دا پروسه شفافه ده، چې قاضي طالب، سارنوال طالب، مستنتق طالب، پولیس طالب، استخبارات طالب،
ټول طالب
خپل دغه پروسه د شفافیت پښتنه را پیدا کوي.
کومه
برخه دا ده چې که شفافیت د پروسې په توګه باندې ووایئ چې دای شي چې تر هغو محاکمو قاضي صاحب ته په دې درناوي باندې چې موږ ویار ده د یو مېرمنې په صفت باندې قضا کړې ده، د زه په افغانستان کې ومه لته زموږ د فاسد ادارو څخه چې وو پولیس سرنوالي او قضا ونه. تاسو باور وکړئ چې ما خپل د کور شرعي قواله تیروله، ډېر رشوت مې چیرې نه کړله او دا علني پروسه وله. بنا ان په دغه لحاظ باندې چې طالبانو مسلکي کسان نه دراو چې کاملا د قاضي صاحب د خبرې سره نظر یې مچ که په محکمه کې د شرعي برخې د پاره یو مولوی مفتي ناشته، نو قاضي سرنوال باید د حقوق فارغ د عصري علوم او د دیني علوم یو اکاډمیک شخصیت وي، منوي ځوان وي چې راځي وکولای شي. په دغه اړوند باندې طالبان باید خو موږ چې پښتنه کوو خبرې ورسره کوو، هغه وایي چې موږ د داسې یو حالت سره مخامخ شو چې هر څه ته مادهګی نه درلودل، موږ پر دې باندې کار کوو، نوې کډرونه روزو، خپل کډرونه په خوانی خلک راخلو. تاسو باور وکړئ چې زه داسې خلک پیژنم چې په خوای په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کوي، پر ماغه ځای باندې وسم ناس په ماغه شوبه کې امیر دی، یو طالب یې معدون دی. ستاسو ولی موږ اصلاح د نظام په دې شکل غواړو چې ټول افغانان خپل حضور او صلاحیت په حکومت کې وویني. د مدرن دولت تعریف دا دی چې تاسو به خدمات ارزه کوي، خدمات هغه څوک ارزه کوي چې هغه متخصص.
خانم بابکرخیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که فعلا در خارج فعالیت دارم، این عمل طالبان را محکمه یا محاکمه صحرایی پنداشتن، شما به حیث قاضی موافق هستین با اونا؟
دقیقا، به خاطر از اینکه وقتی که قصاص حتا صورت میگیره باید مجرم خودش اقرار کنه و دو نفر دیگه شهادت بدن، و زمانی که یک خانم سنگسار میشه در یک ولایت اونجا فقط یک اتهام میشه، اتهام تا ثبوت بشه فرق داره. اگر یک اتهام صورت میگیره و چیزی که ثبوت نشده شما مجرم جزا میدین، پس شما خلاف شریعت یک کار انجام دادین. ما هر انسانی که علیه از این اعلان طالبا ابراز نظر میکنم، من ابراز نظر شنه من ایس یک قاضی تایید میکنم. اگر افراد، باز هم میگم، هیچ وقت یک ملای مسجد نمیتونه که بره یک قاضی شوه. اگر قاضی شدن، سرنوال شدن، وکیل مدافع شدن اینقدر کار ساده می بود که هر کس در ظرف یک سال که به حساب مورد علاقه اگر بیا که حکومت می بود اونا می آمدن در سطح رهبری قرار می گرفتن، پس او جامعه و قرقرا پیش می ره. بله، ما اعلامی سازمان حقوق بشر تایید می کنم.
حکمت صاحب، شما چه فکر می کنید در این بار؟
دکتر صاحب، حکمت صاحب فکر کنید تاسی؟ دغه څه به کومه خبر اوري؟ فکر کوم پروډوسر
څه تاسو ما ځغ لري
او مخکې یو څو ثانیه ته غرهغه ښه مېرمنی وای
او زما په باور باندې چې هغه سیاسي ادارې چې په تیر حکومت کې سیاست کړی دي او خپل دند نه تر سره کړي، هغه دي د افغانستان په اړوند باندې لطفا خپل نظر چې څرګندوي یو ور دي وسنجوي. چې د بشر د حقوقو په نامه باندې ولو یو شرمونکې ګوډاګي د پردو د لاس علاوه زه ټول پیژنم، ډېر درانه خلک پکښې کې ولو د افغانستان وګړي ولو، مګر دغه ادارې په شل کال کې د بشر د پاره د افغانانو د پاره هیڅ ونه کړل، یا ته یو اعلامیه ورنه کړل. بنا اند دوی نظر د خپل دی، ولی د طالبانو په اړوند باندې نیوکه د افغانانو حق دی، په زغرده به ورته وایي. زه یو د هغه خلکو څخه یم چې طالبانو ته مې په زشت باندې د انجونو پر تعلیم او تربیه باندې ویل دي، د ښځو پر مجازاتو مې ورته ویل دي، د ښځو پر حقوقو اوس ځغ باندې کوم چې هغه ښځه چې تاسو د کار منی کوي، تاسو د هغه حق ته پښو لاندې کوي، هغه ښځه ستاسو خور ده، ستاسو مور ده. نو که تاسو د خور د مور شرع د ځان سره واخلي، پر تاسو باندې جنت هم حرام دی او د دغه حاکمیت پالل هم در باندې حرام دی. بنا ان نیوکه باید افغانان وکړي، هغه افغانان چې عملا اوس په هیواد کې دننه دي، موږ د دې هیواد لپاره شن یک لرو، باید طالبانو د اصلاح د نظام د جوړښت او د افغانانو د ملي اشتي د لپاره کار وکړو، نه د نفاق چولو.
یعنی په نظر شما چه قسم کار شو برای اصلاح طالبا؟ میتونن نظرتون واضح تر بگوین؟
یو شزه یادونه کوم دلته بخی عزیزاده صاحب، منګه فقط لرو دو درې دقیقې، دغه دو درې دقیقې د پروګرام باید راټول کو د خبرو وخت را رسیدي کنه نو ستاسو همدغه سوال به دوی جواب کی چې اوس خو طالبانو دغه خپل ویلي چې مونږ څه کړی دي شریعت په برخه کې او انتقادونو نه هم خبر شوی په دې منځ کې تاسو یو لار راو بسې چې نړیواله ټولنه یا دغه مؤسسی یا د کنوانسیونونه څه کول شي چې یو عادلانه حل د دې موضوع راوځي دغه قصاص او اعدام او د نورې مسلې لګماتل شي تر څو پوري چې شرایط برابر شي
اصل وجود لري زموږ د افغانانو په فکر باندې چې باید وسی نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپل موقف یو کې زموږ اوس د شنخای او د امریکا او د اروپای ټولنې ترمنځ د تضادونو جګړه وینو دا د افغانانو په ګټه نه ده موږ باید د دغه تضادونو په وړاندې باندې بیا قرباني نوسو دوم دا چې موږ افغانان باید ټول لا سره ورکو کدا فشار زیدی په متفقه باندې پر طالبان فشار راولو کدا حق خبرې د طالب د مثبت کار لاټړ وکوه په خصومت او دشمنی کې نړیوالې ټولنې ماته خوړلې ده دا ماته کې ده سپسلګونو کلونو دوام وکوي
ځکه
افغانان رنجو په کلو کې چې څه جریان لري طالب رنج نه وړي غربیان نه وړي د افغانستان خلک یو
بابا کرخیل خور میره بني بابا کرخیل خور میره بني
ما می خایم یو موضوع را بگم کې ما البته مملک اسلامی داریم کنفرانس های مملک اسلامی میشه صورت میگیره و ما میتونیم که این موضوع را باید مملک اسلامی در اینجا دخیل شوند و مراجعی که مراجع ارتباطی حقوق بشر هستند باید با مملک اسلامی موضوع را بحث کنند واضح است که بودن سازمان ملل متحد در اینجا واقعا یک نقش بارز خواهد داشت مگر چون موضوع افغانستان کاملا یک موضوع اسلامی است و از اسلام به نوع مختلفش استفاده های صورت میگیره باید که ممالک اسلامی در اینجا قاطعیت خود نشان بدن و واضح است که تا زمانی که مردم افغانستان دی خوف و درد و پریشانی هستند تمام افغانه که در بیرون از افغانستان است یا در داخل افغانستان است درد مردم خود احساس میکنه.
بله بله میشه تشکر زنده باشین خانم مرضیه بابکرخیل قاضی سابق در افغانستان و جناب محترم حکمت الله حکمت تحلیلگر سازی از توضیحات که با سوال های ما دادیم
اوس درنو ریدون کو تاسی خبرونه واوری نو خبرونه رو سبب منگه هم ساسی پا اجازه رو ست شد ساسی دوار دی پا مخه خیلی
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات بدنی متهمان در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات ها را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است یونما روز دوشنبه 8 ماه می در گزارش گفته است که از 13 ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 ماه اپریل سال روان تا حدود 6 ماه 43 مورد مجازات بدنی افراد را توسط طالبان ثبت کرده که در نتیجه 332 تن به شمول زنان مردان در محضر عام بدنی مجازات شدند. گزارش گفته است در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 کودک ذکور با جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواط، نوشیدن مشروبات الکلی، اختلاس و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. بر اساس گزارش یونما، شمار ضربه شلاق به طور کلی برای هر مکوم 30 تا 39 ضربه بوده است، اما در برخی موارد به متهم تا 100 ضربه شلاق زده شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد میگوید که اداره های امداد رسان در تلاشند تا با وجود محیط عملیاتی آزمون برانگیز در افغانستان کمک های نجات دهنده به میلیون ها افغان را برسانند. اوچا در توییت نوشته است که سازمان های غیر حکومتی و سازمان های بین المللی نقش مهمی در این تلاش ها بازی کرده اند. اوچا همچنان میگوید که با این کارش در افغانستان ادامه خواهد داد. دفتر هماهنگ کننده امور بشر ملل متحد پیش از این در توییت دیگر وضعیت افغانستان را وخیم خوانده و گفته بود که این کشور در حال حاضر با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست. دفتر اتحادیه اروپا در کابل میگوید که افغانستان چهارمین کشوری در جهان است که به دلیل تاثیرات تغییر اقلیم و طور فزاینده با بحران‌های بشری و حوادث طبیعی مواجه می باشد. دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان نا وقت روز یک شنبه هفتم ماه می در توییتر نوشته است که تغییرات اقلیمی در کنار مشکلات و چالش های دیگر در این کشور باعث فشار بیشتر بر مردم خواهد شد. این اداره نگاشته است تغییر آب و هوا همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. اما افغانستان در بین آسیب پذیرترین کشورهای این تغییر شامل است و در فهرست 181 کشور جایگاه 176 را به خود اختصاص داده است. حوادث مکرر مانند خشکسالی و سیلاب ها زندگی افغانها را بیشتر با تهدیدات مواجه ساخته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیروی هوایی هند تایید کرده است که یک جت جنگی MiG-21 نیروهای هوایی آن کشور روز دوشنبه در ولسوالی هانومانگاره راجستان در جریان یک برنامه آموزشی سقوط کرده است. این طیاره از میدان هوایی صورتگر پرواز کرده بود. گفته شده با سقوط این طیاره جت بالای یک منزل در یک قریه در ایالت راجستان کم از کم 3 تن کشته شده اند. پیلوت این طیاره با خروج مواقع از آن مجروح شده و این اداره روی چگونگی وقوع این واقعه تحقیق میکند. هند در نظر دارد تا سال 2025 استفاده از این نوع طیاره های جت ساخت شوروی سابق را متوقف سازد. فرماندهی نظامی کیف اعلام کرد که دیشب 35 طیاره بی پیلوت و 16 راکت را منهدم کرده که برای حمله بر خاک اوکراین استفاده شده بود. جزئیات بیشتر را فوزی احسان به توجه می رساند.
این در حال است که مسکو تدابیر شدید امنیتی را به مناسبت برگزاری جشن سنتی شکست نازی‌های آلمان در جنگ جهانی دوم که در میدان سرخ مسکو برگزار می شود اتخاذ کرده است. پیش از این استخبارات اوکراین در مورد احتمال اقدامات تحریک‌آمیز روسیه به مناسبت نهم ماه می هشدار داده بود. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین امروز دوشنبه اعلام کرد که با گفته این دفتر دشمن بار دیگر با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت تهاجمی ایران و نام شاهد به خاک اوکراین حمله کرده است.
ادامه خبرها. کینگ کانگ وزیر خارجه چین امروز دوشنبه در یک ملاقات با نیکلس برنز سفیر ایالات متحده در بیجینگ گفت که با ثبات‌سازی روابط میان ایالات متحده و چین بعد از برخی الفاظ که باعث انجماد عمیق این روابط شد ضروری است و روی روش رسیدگی ایالات متحده به امور تایوان تاکید جدی کرده و گفت که این موضوع باید اصلاح گردد. سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان به تایوان باعث آغاز این تنش‌ها در میان ایالات متحده و چین گردید و بعد وقوع برخی رویدادهای دیگر باعث تعمق بیشتر این تنش‌ها شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر روز دوشنبه مراسم عنعنوی را به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در اروپا رهبری کرد. این مراسم در جاده شانزلیزه راه اندازی شد. مکرون که الیزابت بورن صدراعظم فرانسه او را همراهی میکرد، اکلیل گل را در پای بنای یادبود پیروزی بر مقبره سرباز گمنام گذاشت. پلیس فرانسه تجمع در اطراف منطقه مراسم در پایتخت فرانسه را به دلیل اعتراضات مخالفان رئیس جمهور و اصلاح طلبان حقوق بازنشستگی که مورد مناقشه قرار دارد منع کرده بود. و سخنگوی اتحادیه عرب روز یک شنبه هفتم ماه می گفت که وزیران خارجه این اتحادیه پس از یک دهه تصمیم گرفتند تا سوریه را دوباره به عضویت این نهاد بپذیرند. پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای است تا روابط با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به حالت عادی برگردد. جمال رشدی سخنگوی دارالانشای اتحادیه عرب گفت که این تصمیم در نشست وزیران خارجه عرب در قاهره در عقب درهای بسته اتخاذ شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، ای برنامه رک راست سپین خبری ما خوب به پایان رسیده، ولی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا دوام داره، با ما باشین. از شما تشکر که تا حال با ما بودین، گوش دادین و ما را به ستلایت هم بیرین. برنامه بعدی ما روایت امروز است.
او روایت امروز که ته خپل ناس یی عزیزاده سیک مننه درنوریدونکو تاسو نه هم مننه خپل درنو ملمنو نه هم مننه کوم چې خبرونه ترغلن او د ټاکلې مسلې په حق له خپل نظریات څرګند کړ اوس د بل خبرونه وری او رسته ساسغه پروګرام کې خپل نظریات څرګند کړ په مخم خاطر